ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಸ್ಥಳೀಯ ಮಸೈ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವದ ದ ಸಾರಣಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾತ ಖಬರಿ ಅಖಬರವಾನೆ ಕಿತಾಸ್ತ ಶರಾಗ್ಲಾಸ್ತ್ ವಾಯು د دوشنبه یا ګلبرز کال 2019 د فروری د میاشتې 18 نیټه ده. پاکستان کې د سهار 6 بجې دی، افغانستان کې 15 نیمې او دلته واشنگتن ډي سي کې د ماخستن 8 بجې سوې دي. خبرونه وړاندې کوونکی ستاسو قربنا زه کلثوم کاکړ یم. د خبرونو تفصیلات درته وړاندې کوو. خو اول واوري سرټکی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له 10 فروری تر 28 فروری پورې به د پاکستان، افغانستان، جرمني، قطر او د بلجیم په سفر وي. نړیوال مالیاتي ادارې یا IMF په دوبۍ کې یوه غونډې په مهال ویلي له پاکستان سره به مرسته کولو ته تیار دی. او په شام کې د امریکا ملاتړي جمهوري عسکرو په نوم وسله والې ډلې ادعا کړې چې د شام په ختیځ سیمه کې یې د داعش د ولکې سه 60% برخه بیرته نیولې ده. اوس د خبرونو تفصیلات. د امریکا خارجه وزارت یو بیان جاری کړی چې په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د پاکستان، افغانستان، قطر، ترکیه، جرمني او د بلجیم په سفر دی. ښاغلی خلیلزاد دا سفر د 10 فروری څخه به تر 28 فروری پورې دوام ولري. د ښاغلي دا سفر په افغانستان کې د سولې راوستو د هڅو یوه برخه ده چې امریکا کمی امنیتي ګټې ساتنه او د افغانستان د راتلونکي لپاره ټول افغان ګوندونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره را یو ځای کول دي. بیان زیاتوي چې زلمی خلیلزاد به د خپلو ائتلافیانو او ملګرو سره ویني او د ګډو ګټو د پرمختګ او د هدف په اړه به خبرې کوي او افغانستان حکومت سره به د دې ټول سفر مشوره هم وکړي. په دوبۍ کې د یو نړیوالې غونډې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د نړیوالې مالیاتي ادارې مشر کرسټینا لګارد ترمنځ د لیدو کتو وروسته د ادارې لخوا وویل سول چې د پاکستان مرستې کولو ته تیار دي. د IMF لخوا په ټویټر په یو پیغام کې د پاکستان وزیر اعظم او د میرمن کرسټینا لګارد ترمنځ د ملاقات په اړه ویل سوي چې دغه لیدنه ډیره ښه او مثبته وه. په دغه پیغام کې د ادارې د مشر لخوا ویل سوي په پاکستان کې د اقتصادي پرمختیا او پر راتلونکي هیلو باندې خبرې سوي دي. میرمن لګارد لیکلي چې ما دا خبره تکرار کړې چې IMF پاکستان مرسته کولو ته تیار دی. په شام کې د امریکا د ملاتړي جمهوري عسکرو په نوم وسله والې ډلې ادعا کړې ده چې شام په ختیځ کې د داعش د ولکې څخه 60% برخه بیرته نیولې ده. دا برخه د داعش په د قبضې لاندې اخیری سیمه ګڼل کیږي. د جمهوري عسکرو یو ویان مصطفی بالی په خپل یو ټویټ پیغام کې لیکلي چې عسکرو یې په بغوز کلي کې د داعش ذخیرې تباه کړې دي او جګړه لیا هم روانه ده. د لیکلي چې د بغوز کلیزه غرب او شمال اړخ ته عسکرو پرمختګ کړی او پرون د 2 بجو د ماښام په وخت د داعش وسلوالو زه 60% سیمه په کنټرول کې اخیستې او ذخیرې تباه کړل سوي دي. دوی وړاندې لیکلي وو چې سهار په وخت 4 بجې داعش وسلوالو بیا په ځای حمله وکړه او هغه را په دې خوا درنه جګړه روانه ده. مصطفی لیکلي چې د وسلوالو د قبضې لاندې اخیری کلی کې دننه ځای په ځای نښختې لا دوام لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو نه اعلان سوي سفر د ننګرهار ولایت غنی خیلو ولسوالۍ ته سفر کړی و. ښاغلی غنی په یاد غونډه کې د شنوارو ولسوالۍ د داعش ډلې له ګواښ څخه پاکي اعلان کړی او په دې برخه د شنوارو ولسوالیو اوسیدونکو قرباني هم ستایلې. نوموړی د داعش ډلې د ماتېدو په اړه وویل چې د شنوارو ولسوالۍ څخه د افغانستان ټولو خلکو ته مبارکي وایم چې په دې سیمو کې توره شپه چې د رڼا اټکل یې نه کېدو اوس رڼا سوی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل. We'll be right back.
وایس اف امریکا دیوا سارنی خبرونه دی او د مهال تاسو نیم ساته خبری برخه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه پر ژوندۍ بڑا اوري خبرونه کې را سره ملګری یو سیری اوس تاسو ته تفصیلی راپور نه وړاندې کوو. بای راپور هم تاسو ته د افغانستان د سولې بڑا وړاندې کوو چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 10 فروری څخه تر 28 فروری پورې د پاکستان، افغانستان، جرمني، قطر، ترکی او د بلجیم په سفر دی. دا خبره د امریکا خارجه وزارت په یو بیان کې جاری کړه. تاسو ته په دې اړه نور وروستۍ تفصیلات زموږ همکار وکمت چلمان وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به د افغانستان د سولې لپاره خپل سفر بیا پیلوي او بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان ته به خپل سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیانیه کې ویلي دي چې زلمی خلیلزاد به د یو شمیر ادارو د وفد سره دغه ملکونو ته د فروری د 10 څخه 28 نیټې پورې دغه سفر کوي. اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان لپاره د سولې خبرو اترو دا نوې پړاو به هغه هڅو ته دوام ورکوي چې تر مخه به د امریکا د قومي مفاداتو ته خاص پاملرنې سره د افغانستان د آینده لپاره افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره زمینه هوارولو کوشش کیږي. د دې نړیوالې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلی چې د طالبانو سره مذاکرات د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستلو په اړه نه بلکې د امن پر سر لوزنامې لپاره کیږي. نوموړي 13 جمعه په امریکای سرخار واشنگتن ډی سی کې د سیرنې د ادارې انسټیټیوټ آف پیس کې په افغانستان کې د سولې په اړه یو دستوري ته ویلي د خارجه وزیر د لارښوونې سره سم زما د هلو زلو غرض دادی چې د امن یو لوزنامه تر سره کړم، نه چې د امریکایي عسکرو د وستلو، ځکه چې عسکرو وتل د امن سره تړلی دي، خو دا خبرې یوازې د وتلو لپاره نه دي. خلیلزاد په دې وروستۍ موده کې د طالب استازو سره یو شمیر ناستې کړې دي. تاکل شوې ده چې بل ناسته به د دې میاشت په 25مه نیټه کیږي. نوموړي په قطر کې د افغان طالبانو سره شوې خبرې هم ګټورې او په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره پیاوړې ګام بللې. هغه ویلي د ډیرو خبرو اترو وروسته مونږ د طالبانو سره د سولې په اړه په یو داسې نظام متفق شوي یو چې دا خبره به یقیني کوي چې د طالبانو د ولکې د لاندې سیمو کې یو ځایي یا نړیواله وسلواله ډله به هم د امریکا یا د امریکې د ملګري هیوادونو پر ضد تراګري نه کوي، او که چېرې طالبان په راتلونکي حکومت کې کښېني نو هم به د افغانستان خاوره د تراګرۍ لپاره نه کارول کیږي. تیر ورځ د روس پایتخت ماسکو کې هم یو شمیر افغان سیاسي مشرانو د طالبانو د استاذ سره خبرې اترې کړې وې چې پکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ناستو، خو افغان حکومت استاذو پکې ګډون نو او نه یې د دغې غونډې تایید کړې. خو زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د نیوکو پرته د ماسکو د غونډې هرکلی کړی.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واملري را سره ملګری اوسې جوړی تاسو ته د افغانستان څخه یو بل راپور وړاندې کوو چې افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی 13 ورځې په یو نایلان سوی سفر د ننګرهار ولایت غنی خیل ولسوالۍ ته سفر کړی او ولسمشر غنی د شنواری ولسوالۍ د دایش له ګواښ څخه د پاکي اعلان هم کړی. تفصیلات ماوش جلیل راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی 13 ورځې په یو نه اعلان شوی سفر د ننګرهار ولایت غنی خیل ولسوالۍ ته سفر وکړو. ښاغلی غنی په دغه سفر کې د شینوارو ولسوالۍ د دایشتلې له ګواښ څخه پاکې اعلان کړی او په دې برخه کې د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکو قرباني ستایلي. نوموړي د دایشتلې د ماتېدو په اړه ویلي، د شینوارو ولسوالۍ څخه د افغانستان ټولو خلکو ته مبارکي وایم چې په دې سیمو کې تور شپه چې د رڼا تمینا و رڼا شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی د شینوارو شپږ ولسوالیو قومي مشرانو ته ویلي چې په جګړو کې به یې ځانمن شوي کورونه بیرته جوړ کړي او د ولسي خلکو قرباني وستایلې او وی ویل ملي امنیت به د ځایي پاسونوالو د قوي کېدو لپاره کار وکړي. افغان ولسمشر وایي تیار دی چې په کابل، کندهار او یا هم ننګرهار کې وسلوالو طالبانو ته دفتر پرانیزي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره ورځ د ننګرهار ولایت په غنی خیل ولسوالۍ کې د قومي مشرانو په غونډه کې همدارنګ ویلي چې افغان حکومت تیار دی چې په دغه دفتر امنیت هم ونیسي. د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي ولسمشر غنی غونډې ته د بین الافغاني مذاکراتو په اړه وویل تیار یو چې په کابل، لوی کندهار او لوی ننګرهار کې طالبانو ته دفتر ورکړو. نوموړی وایي ځینې ګاونډي هیوادونه وایي چې اشرف غنی دې څوکۍ پرېږدي نو بیا سوله کېدی شي، نو دوی ولې له مانه یریږي؟ هغه د مسکو غونډې سره د مخالفت په ترڅ کې وویل مونږ سوله په مکه موزمه کې غواړو، هغه خوږه ده او که مسکو کې. د محمد اشرف غنی سره په دې سفر کې د مشرانو جرګې، ملي امنیت او سیمه ایزو ادارو د دغو مشرانو، د ملي امنیت سلاکار، د دفاع وزیر او یو شمېر نور چارواکي هم ملګري دي. همدې مهال د ننګرهار د ولایتي شورا غړي وایي که څه هم په دغه ولایت کې داعش په وړاندې د افغان ځواکونو عملیات نتیجه ورکړې، خو زیاتوي چې لا هم د دغه ولایت په ځینو ولسوالو کې د داعش وسلوال موجوده دي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال عبیدالله شینواري امریکا غږ ته ویلي د شینوارو اوسیدونکو د داعش په وړاندې ډېرې قربانۍ ورکړې. داعش ډله له تېرو څو کلونو د افغانستان په ختیځ کې د پاکستان سره په پوله فعالیت کوي.
دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
وایس اف امریکا دوا سرنی نیم ساعته خبری خبرونه دوام لري. مطبوعاتي کتنه تاسو ته وړاندې کوو چې ورته مطبوعاتو د کتنه کړې ده مختار خلیل.
نن د امریکې په مشهور میگزین فارن پالیسی کې د امریکې او د طالبانو ترمنځ د روانو خبرو اترو په حق له امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر د خاغلی حسین حقانی او تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د طالبانو په لوزونو ادبار پکار نه دی. حسین حقانی د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې صدر ټرمپ افغانستان نه د امریکنو فوزونو د وستو فیصله یوې امنناکه روغه دستخط کېدو سره تړلې ده. که امریکا په خپله دې خبره ټینګه پاتې کیږي نو بیا د یوې داسې روغې راوستو ته خپل ټول پام وګرځي چې هغه پایداره وي او په افغانستان کې په صحیح معنو کې امن راولي، نه چې صرف د امریکنو فوزونو د وستو دپاره د روغې په نامه څه لړل تپل وکړی شي. فی الحال خو چې د څه قسمه روغې دپاره کومه اډانه تیاره کړې شوې ده، دا هم هغه شان ده لکه څنګه چې په کال 1938 کې د جنیوا د لوزنامې لاندې د روس فوزونو له افغانستان نه د وتو لار ورکړې شوې وه. د روس فوزونو خو هغه وخت افغانستان نه خپلې خپې سپکې کې، خو په افغانستان کې امن رانغلو. په دې سبب تر څو چې امریکې افغانستان نه د وتو وروسته هم افغانستان کې د امن په ځای ساتلو دپاره بشپړه اقدامات نوي کړي، تر هغې دې په خپله ممکنه لوزنامه ډیر سرخوک کی. حسین حقانی خپل مضمون کې امریکې له مشوره ورکوي چې طالبانو کې خپلو خبرو اترو کې د ډزبندۍ کولو، د طالبانو په بند کې د غربي ملکونو د پرتو برامته کسانو د پریښودو او د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د یو بل د زغملو د پخو بندوبسونو کولو مسلو او اړولو ته دې خپل پام وګرځي. خاغلی حسین حقانی امریکی له دا هم مشوره ورکړی دا چې پاکستان بدی ته مجبورای چې په خپل خوره افغان طالبانو لا ورکړی محفوظ زینبا دانه وانه کوي او دغل ته جوړی مورچی به ورانی. دا کار صرف پاکستان ته په سختو الفاظو کې د وینا کولو تر مخې ممکن کېدی شي. خو مضمون نگار لکی چې د خبرو اترو د پاره د امریکای مقرر شوی خصوصي استاد زلمی خلیلزاد چې طالبانو سره د شروعي خبرو اترو نه پس د کمی لوزنامې د اډانی اعلان کړی دی. په دې کې د امریکای اهم مقصدونه نور خودلې شوی دي. په دې لوزنامه کې افغانستان نه د امریکنو فوجونو د وستو په بدل کې طالبانو نه دا ضمانت غوښته شوی دی چې د افغانستان خاوره به د ترهګرو استعمال ته نه ورکوي. خو حسین حقانی لکی چې په دې مرحله په طالبانو اعتبار کولوا ډیر نادانی او ناپوهی وی. حقانی لکی چې امریکا افغانستان نه د فوزونو په وستو طالبانو سره یو ډیر لوی خېګړه او رعایت کوي او طالبان ورسره لوز کوي چې ترهګرو ته د افغانستان د خاورې د امریکای او د غربي اتحادیانو خلاف د استعمالولو اجازت نه ورکوي. خو د امریکای په مقابله کې د طالبانو لوز ډیر نااعتباره دی. امریکا که بغیر د خپلو شرطونو په طالبانو د منلو بغیر خپل فوزونه اوکاږي نو په دې به ګرد د دنیا امریکا د یو شکست خوړلي او په شا د تمبولې شوي ملک په نوم یادی. په ټوله دنیا کې خواره واره پراته جهادیان به افغانستان نه د امریکنو فوزونو د وتو په دې قسمه لوزنامه لوی جشن وکي او دا بریت بتاوي چې جهادیانو د دنیا یو بل سوپر پاور یعنی د روس نه پس امریکې لماتې ورکا او هغه هم په خپلو مټو. فارن پالیسی کی چاپ شوی خپل مضمون کی حسین حقانی نور لکی چې د موجوده اخکار شوی لوزنامی تر مخه افغانستان نه د امریکنو فوزونو د وتو رستو به افغانستان کې همغه حالات جوړیږي کم چې په کال 1999 کې د روس د فوزونو د وتو رستو را پیدا شوی وو. د امن د لوزنامې په خدو خال د امریکای دننه هم سخت ټکونه روان دي. نامتو امریکایي سفارتکار ریان کروکر دا لوزنامه طالبانو ته د امریکای د سلامي کېدو سره تعبیر کړی ده. د صدر اوباما په دور کې د پاکستان او د افغانستان د پاره خصوصي امریکایي استازي جیمز ډوبینز خبرداري ورکړې ده چې افغانستان نه په وتو کې تادی نه ده پکار. خاغلی حسین حقانی فارن پالیسی کی لیکلی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې د زیاتره افغانانو دا پوخ یقین دی چې د طالبانو په افغانستان کې د خپو مضبوطېدو سبب دا نه دی چې ګینې خلک د دوی ملګری دي یا ګینې دوی د جنگ ډیر تورزن دي، بلکې د دوی د مضبوطوالي اصلي سبب د دوی په شا ولاړ پاکستان دی چې د دوی خپې راټینګې کړي دي. افغان اولس ګمان کوي که طالبانو سره روغه پاکستان او طالبانو لا د رعایتونو ورکولو په بنیاد وشوه نو په دې به د افغان وطن دوسته قوتونو او د پاکستان د بړیسو ترمنځ یو نوی جنگ شروع شي. پاکستان امن خبرو اترو کې یو مثبت رول ادا کولی شي، خو که پاکستان د خپل دې مرام نه لاس په سر شي چې کابل کې به یو داسې حکومت جوړوي چې د اسلام پسندو وي، د پښتنو وي، د پاکستان ملګری او د هندوستان دشمن وي.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اوف امریکا دیوه دا خبرونه د وام لري د واشنگتن ډي سي د استوديو ستاسو خبرونه وړاندې کیږي. نړیوال مالیاتي ادارې یا IMF په دوبۍ کې یو غونډې په مهال ویلي دي چې له پاکستان سره مرستو کولو ته تیار دي. تفصیلات شعیب زاده راکوي.
په دوبۍ کې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF مشر او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د یو ملاقات وروسته د نړیوال ادارې لخوا په ټویټر یو پیغام کې ویل شوی د غلیدنه ډیره مثبته وه. په دغه پیغام کې د ادارې د مشر لخوا ویل شوی په پاکستان کې د اقتصادي پرمختیا او د راتلونکي لپاره هیلو باندې خبرې شوې دي. میرمن کریستین لیګارد لیکلي ما د خبره تکرار کړې چې IMF د پاکستان مرستو کولو ته تیار دی. میرمن لیګارد ویلي چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره د ځینو سختو فیصلو کولو سره به د پاکستان معیشت ښه کیږي. د نړیوالې مالیاتي ادارې مشر ویلي د پاکستان نوی حکومت په ایجنډا کې د بېوسه خلکو مرسته کول او حکومتي چارې ښې کول هغه ګامونه دي چې ورسره به د ولس ژوند ښه شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په یو نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره دا مهال په دوبۍ کې دی او هملته یې د نړیوالې مالیاتي ادارې د مشر سره لیده کاته کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم کریسټین لیګارد ته په پاکستان کې د بڑو رشوتونو یا اداري فساد د مخنیوي لپاره خپل تګلارې هم وړاندې کړې ده. په سختو اقتصادي ستونزو کې خیل پاکستان د پیسو د نړیوالې ادارې نه دوه ځله په رسمي توګه د پور غوښتنه کړې وه.
اول او اخر مونږ سره بل لار نشته سوا د آی ایم ایف ته د تلو نه. بیا د آی ایم ایف کوم شرطونه چې ولکه مونږ د ډالر د کیسه پر خبرې اترې په دې باندې شوې دا چې د یوټیلیټي کول نرخونه سوا کول نو دا ټول هغه د غړي چې دا د آی ایم ایف هغه شرطونه کې شامل وو هغه باندې مونږ مخکې نه دغه وکړو. دې نه پس کوم دې زما خیال نه دی چې دا چې نور سخت شرطونه به وي چې هغه به آی ایم ایف مونږ ته دی هغه به مونږ منو. حکومت دا وینم ټیکته چې دا سي شرطونه به مونږ منو چې عوام ته نقصان ورسونو. عوام خو چې مخکې نو هغه لګیاري سفر کیږي آی ایم ایف ته تلو نه مخکې هغه طرف ته مونږه شخصي دي نو دینه پس پنور سي. دا خبره هم ټیکته چې آی ایم ایف سره زمونږ ډیل وش یا نو ملکونو چې کوم دي د اوی سره هغه تعلق باندې اثر پوزي او هغه د انټرنیشنل کمیونټي کانفیډنس یو کیږي.
رپورټونو تر مخه آی ایم ایف د پاکستان غوښتي چې د بجلی قیمتونه او د ټیکسونو د راټولولو شرح دې زیاته کړي او دا هم ویل شوی چې د چین نه د مرستې په اخیستلو د سیوا ټیکس په سر اختلافات موجود وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د حکومت جوړېدو وروسته ویلو پاکستان د خپل تاریخ د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او هیوادی دولس ارب ډالرو مرستې ته اړتیا لري. په وروستیو کې د سعودي عربستان حکومت د پاکستان سره د 3 ارب ډالرو مالی مرستې ژمنې کړې وې. د دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم د چین او متحده عرب اماراتو سفرونه هم کړي دي.
وایس آف امریکا د وډه سره نه نیم ساعت خبري خبرونه د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه تاسو ته پژوندۍ مړه وړاندې کیږي. رسل ملګری او سیجی د دې خبري خبرونه وروسته به تاسو ته سره نه خبرونه چې پکې به بشرینه برخه او یو استوديو برخه هم وی او دا خبرونه به نن تاسو ته زموږ همکاران وګما جلوان او شفاق محمد وړاندې کوي. نو هله د چ تاسو خبرونه کې برخه واخلي او اوسه هم موضوع زموږ همکاران تاسو لپاره ټاکلې وي نو ګټوره به وي. او د دې ترڅنګ د خبرونې به تاسو د ډیوا په ټولنیزو پاڼو چې پکې د فیسبوک پاڼه ده، یوټیوب چینل دی او ویب پاڼه ده هم په ټي وي وګورئ او دا هم کوئ سي چې سټلایټ تلارې د خبرونه وکتئ سي. داسته اوس یو نړیوال راپور وړاندې کوو چې په شام کې د امریکا ملاتړي جمهوري عسکرو په نوم وسلوالې ډلې ادا کړې ده چې د شام په ختیځ سیمه کې د داعش د ولکې څخه 60% برخې بیرته نیولې دي. نور څه تفصیلات یې شفاق مومندې په یو راپور کې لري.
شام کې د امریکا ملاتړي جمهوري عسکرو په نوم وسلواله ډلې داوا کړې ده چې د شام په ختیځ کې یې د داعش د ولقې څخه 60% برخه بیرته نیولې ده. دا برخې د داعش د قبضې لاندې اخیری سیمې ګڼل کیږي. د جمهوري عسکرو یو وایان مصطفی بالی په خپل یو ټویټ پیغام کې لیکلي چې عسکرو یې په بغوز کلی کې د داعش ذخیرې تباه کړې دي او جګړه لا هم روانه ده. د لیکلي چې بغوز کلی نه غرب او شمال اړخ ته یې عسکرو پرمختګ کړی او پرون د 9 بجو نه د ماښامې په وخت یې د داعش وسلوالو نه 40% سیمه په کنټرول کې اخستې او ذخیرې یې تباه کړې دي. د وړاندې لیکي چې د سهارې په وخت 4 بجې د داعش وسلوالو بیا په دغه ځای باندې حمله وکړه او د هغې راپدې خوا درنه جګړه روانه ده. مصطفی لیکي چې د وسلوالو د قبضې لاندې اخیری کلی کې دننه ځای پر ځای انختې دوام لري. د شام جمهوري عسکرو یو کمانډر د ای ای پی خبری ادارې ته پرون ویلي چې د مهال سخت جګړه روانه ده او موږ د وسلوالو په اډو بمباری جاری ساتلې دي. د عراقي سرحد سره نږدې د سیمه کې په 4 مربع کیلومتره رقبه کې چې پکې د بغوز کلی هم شامل دی د جګړه کې د جمهوري عسکرو سره د امریکا جنگي الوتکو مرسته هم حاصله ده چې ځای پر ځای یې په داعش وسلوالو بمباری جاری ساتلې دي. د جمهوري وسلوالو ډلې او برتانیې کې اساس لرونکي د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې دغه سیمه کې د داعش 3000 پورې سخت دریزه جنگیالي موجود دي چې پکې اکثره خارجیان دي. د څارنې اداره وایي چې دغه سیمه کې په 100 عام خلک هم گیر شوي دي. 2300 نه زیات د شام عام خلک او خارجي وګړي په 13 هفته کې د دغه سیمې نه خوندي سیمو ته په کډه کولو مجبور شوي. ځایي چارواکي او د خیر ښېګڼې کارکوونکي وایي چې بلخوا په داریزور سیمه کې د وای پی جی وسلوال داعش پر ضد عملیاتو لپاره تیاری شروع کړی دی. بے کورشو کې اکثره ښځې او ماشومان دي. دا بے کورشوي کډوال د شام په شمال ختیځ برخه کې د کوردانو الحول او الحساکا کیمپونو ته تللي. د کیمپونو منتظم نبیل حسن وایس اف امریکا ته ویلي چې بے کورشو کې زیاتره ښځې او ماشومان د خارجي ملکونو دي چې پکې اکثره د داعش د وسلوالو کورنۍ دي. جمهوری عسکرو په وسلوالو د 13 ستمبر په میاشت کې د داعش وسلوالو پر ضد په داریزور سیمه کې عملیات شروع کړي وو. د امریکا په ملاتړ جنگیدونکو وسلوالو د داعش په ضد جګړه کې پرمختګ د داعش وسلوالو لخوا د سخت جګړې له کبله په قلاره شوی دی. شام کې خانه جنگی کال 2011 کې د عرب سپرینګ په نوم د مظاهرو سره شروع شوی و. ملګری ملتونه وایي چې په شام کې د دغه جګړې له کبله د کال 2011 راهیسې لږ تر لږه 400,000 خلک وژل شوي دي او 800,000 نور بې کوره شوي دي. دغه 500,000 شامي کډوال د ملک نه بهر کړي کړي دي چې پکې 3.5 میلیونه یوازې په ترکی کې میشته شوي دي. دا شمیرې بروکنګ انسټیټیوټ لخوا ښکاره کړی شوي.
پالنډي کوتل کې ځای خلکو د بجلی د لوډ شډینګ د اوږ دوران یې په ضد احتجاج کړی. ابراهیم شنواری پر باندې تفصیلات راکوي.
د خیبر قبایلی ضلع پلنډي کوتل یا لوړګي تاسیق کې د بجلی د اوږدو ساعتونو لوډ شیډنګ په ضد نن ځایي اوسیدونکو یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه. د نو ځوانانې خوګه خیل نومې ځایي تنظیم د نظارت لاندې را جوړ کړی شوې دغه احتجاجي مظاهره کې ځینې ځایي زنانه هم برخه درلوده. مظاهره چان ځایي د پوزي کیمپ سره پخوا کې د تور هم په بای پاس سړک را جمع شول. دغه سړک د عام ټریفک لپاره اوترلو او د ځایي انتظامی او د قبایلی سیمو د بجلی د رصد ادارې یعنی ټرایبل ایریاز الیکټریسټي سپلای کمپنی په ضد شعارونه ورکړل. د خاصدارو ځینې ځایي چارواکو د مظاهرچیانو سره خبرې اترې کولو نه پس چې کله د سړک د پرانیستې هڅه وکړه نو مظاهرچیانو بیا سړک اوتړل. د کومې په ځواب کې چې خاصدارو په دغه قهرجنه مظاهره کوونکو اوایي ډزې پیل کړې. د معلوماتو له مخه دغه مهال خاصدارو او مظاهرچیانو یو بل سره لاسونه هم واچول. خو د ډزو او لاس لګولو دغه پیښو کې د چا د جوړ بلکې دوه کوم معلومات نه دي ترلاسه شوي. د خپل احتجاج او د خاصدارو له اړخه ډزو او تشدد کولو په حق له دوه ځوانانو خو خیل تنظیم مشر اسرار شینواري وایي اف امریکا دی وته ویل
موږ چې کوم مظاهره په واده په بجلی په والي سره وا چې کوم موږ د بجلی مسلسل دوه ورځې نیو دوه ورځې پسم دی یو ګنټه شپې راشي نو دی په والي سره موږ مظاهره وا چې موږ مظاهره په روډ باندې پوره باندې احتجاج او په دې احتجاج کې کوم باندې لړ افسر نه او د تحصیلدار نه په موږ باندې وایي پیرنګ وشم برای راس مخامخ را باندې او کوایم نو په برای راس را باندې او موږ یو غوړو هیڅ کیسه موږ نه څه پتر کړو نم خکړو نم بد کړو دوی موږ سره داسې ظلم وکړ. موږ ورته صرف دا مطالبه کې خو چې موږ د بجلی والا موږ سره کینی او موږ سره خبرې وکړه چې دا کوم ظلم شروع کړی بجلی په موږ سره بدی خبر ناسته وکړه.
په موقع موجود د خاصدار چارواکو په وینا د مظاهرچیانو له اړخه په دوی کڼ ورول نه پس دوی په خپل دفاع کې هوایي ډزې وکړې. د ځایي اوسیدونکو په وینا د بجلی اداره په لوړ کې او شاوخوا علاقو کې مسلسل تر دوه ورځو یعنی تر 8 ساعتونو لوډ شیډنګ کوي. د کومې له وجې چې د دوی امروزه ژوند ډیر متاثر شوی او سره زیاتره علاقو کې د چخاک د اوبو د کمی سره هم خلک مخ شوي. د بجلی د ادارې چارواکي البته ادعا کوي چې اوس د ټیسکو دپاره ممکنه نه ده چې چرته هم ویډیا بجلی ورکړي او په قبایلي ضلعو کې چونکې څوک د بجلی میټر لګولو ته غاړه نږدي نو ځکه دوی بغیر اعلانیه او اوږدو ساعتونو لوډ شیډنګ کولو مجبوره دي. د یادونې وړ ده چې د بجلی میټر لګولو په موجود اختلافونو له وجې د لنیکوتل بازار بجلی د 3 کالونو راهیسې په مکمله توګه قطع کړی شوی او اوس دغلته زیاتره دوکانداران د جنریټر او شمسی پینلونو نه خپل د ضرورت بجلی ترسره کوي. د نن ورځې پیښې په حق له ځایي کمی او سیاسي مشرانو خلک غبرګون کې د ځایي انتظامیه نه په مظاهره چانو ډزو کې ککړو خاصدارو په ضد د کاروایي غوښتنه کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.